این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشد. آقای صالح خوش آمدین.
دیر من است از ستار فروغ ده آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوری چی په من کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي جرګه کیږي. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه په می حمله وغندله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې د قاتل ملاتړ ماموریت د یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار ستایي. د نیکلسن په وینا هغوی چې غواړي ملکي افغانانو ته زیان ورسوي نه بریالي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل د پولیسو ځینو مسؤلانو او منصوبینو ته چې د یوې وژونکې حملې مخه نیولې فوق العاده رتبې ورکول کیږي او مالي مرستې کیږي.
بعد از این تمام سربازای ما، تمام منصبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلند رتبه ما، هر کدامشان در هر جایی که یعنی همطور از خود شجاعت نشان بدن، اینم تشویق میکنیم و هم ترغیبتان میکنیم.
پولیسو د یک شمې په شپه د کابل په 15 حوزه کې یو بارونکو موټر چې د چرواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سیوی و کشف او ضبط کړل. پولیسو د دې موټر چلوونکي هم نیولې دي. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې څلور پولیس وژل شوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ سیکرټر غورزنګ افریدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یک شمې په شپه پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي. خدای وایي جګړه پای ته رسیدلې او معروف ولسوالۍ د افغان پوځیانو په لاس کې ده. تر دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف د خلکو استازي جانان ګلزی ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. ګلزی ادعا کړې وه چې وسلوالو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي. بلخوا وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په معروف ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي او 13 تنه نور یې نیولي دي. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه وو بایومټریک سی. امنیتی چارواکی وی له هغو موټرو څخه چې اسناد نه لري یا تر وخت تیر وي یا نوی بایومټریک سی وي په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي.
د شویته اراده مختلف نو وړه موټر موږ نیولې دي چې هغه په سلسله د مراتب سره بایومټریکیږي اسناد ورته ورکړه.
د لوګر امنیه قمندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکولو سره به په دغه ولایت کې د جرمونو مخنیوي اسان سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه بمی حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې په دې پیښه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 216 اویا کسانو او د ټپیانو د شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. ګوترش پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حملې له کبله خواشینی سوی او د ټوریزم په وړاندې د اتحاد غوښتنه کړې ده. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د سومالیا حکومت ویلي چې د شنبې ورځې په دې حمله کې په القاعده پورې تړلي د الشباب افراطي وسلوال لاس لري. د سومالیا چارواکو ویلي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات سي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن پرون رویټرز اژانس ته ویلي و
هغه څه چې پېښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړي هم له شماره وتلي، مړي سوځېدلي وو چې چا نه شوای پېژندلی.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې رهبرانو هم دغه بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل سوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی او خلکو یې غوښتنه کړې ده چې ټپیانو ته وینه ورکړي. د مصر چرواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي، و دېرش تنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي او روغتیایي مسؤلانو ویلي چې لسګونه وسلوالو له درنو وسلو او هوانونو په استفاده په شیخ زوید شارګوټي دغه ورځ شاوخوا سیمو کې پوستې په نښه کړي دي. د مصر ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د اپاچی جنگي هلیکوپټرو د عملیاتو غوښتنه هم سوې وه. د مصر پوځ په یو بیان کې ویلي چې څلورویشت وسلوال حمله کوونکي هم وژل سوي دي. تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې مانه. د قرغزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر الماسبیګ اتمبایف، سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رای خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې دویم ځلې انتخاباتو ته اړتیا پېښه سي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون ویل د 90% شمیرل سویو رایو له مخې د جینبیکوف عمده سیال عمربیګ بابانوف یوازې 40% رای ګټلې دي. لومړنی شمیرې ښیي چې د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو کسانو له جملې یوازې 45% په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د یوې ښځې په شمول یولس تنه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان وه. دریو کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي ټولو د ولسمشر الماسبیګ اتمبایف د ولسمشرۍ په دوره کې د صدر اعظمانو په توګه هم کار کړی دی. اومان کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي.
یوازې د مسایل هستن که آدم میتونه بگه خوشبین شوه با یک احتیاط.
هغه کسان چې د سترګو لید نه لري له خلکو د سم چلند غوښتنه کوي.
موږ به بد بد نومونه یادوي لکه وړونو یا نور اصلاحات چې موږ ته ویل کیږي او د دې نه موږ راضي نه یو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د تیر کال په نسبت له پوستي خدماتو د دوی عواید زیات شوي.
سږ کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوست نه عواید شوي دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د اومن په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا دې غونډې ته محتاطانه خوشبيني شي خو وایي چې دا ور به دا غونډه له پخوانیو هغو سره توپیر ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
له ډیر ځنډ وروسته بالاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ځینې مسایل شته چې ووایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نه شي او نور فشارونه پرې را نه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبری آژانس تیره چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د مسقط په کوربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي لپاره مهمه بلل ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبری لانو ته ویل چې په دې څلور رخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او لګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور اړخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرم بللی دی. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار ښاغلی قاسم یار هم دې مسئلې ته اشاره کوي، خو وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډېره تمه ولرو، ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي، خو دا وار نوې خبرې دا دي چې د دې پروسې د بیا پیل او ژوندي کولو لپاره یوه نښه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. ښاغلی قاسم یار وایي په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده، او هڅه کیږي چې د ماسکو تر ناستې له دې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي، سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خواوو پوره چمتووالی ښودلی. خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیابه شي.
ومردل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي نن دوشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر سوله خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره 15 ورځې مخکې کابل ته تللی وو. بل دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اګست میاشت کې اعلان کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پر جدي مبارزه پکې ټینګار شوی دی. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دغه لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پوری کوي چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره نه دي قانع کړي. اسلام آباد د تورونه رد کړي او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې یو بار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بری نسی ګټلی، او هغوی ته یې سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 25,000 کسان د سترګو لید بایلي. دغه وزارت د سترګو د څار د ګرځند کمپاین مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د بیلابیلو ناروغیو او زیانونو له کبله د دغو کسانو د سترګو لید له منځه ځي. خان محمد سین دغه راپور د میزان د 23 په مناسبت چې د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده جوړ کړی دی.
دا په هیواد کې د نابینایانو یو ښوونځی دی. دلته نابینا هلکان او نجونې یو ځای په زده کړو بوخت دي. دوی که څه هم د لیدو توان نه لري، خو ژوند او پرمختګ ته هیله مند دي او غواړي چې د ټولنې د نورو غړو په شان د ژوند په چارو، زده کړو او د هیواد په ودانولو کې برخه ولري. دوی وایي
درې لسیزه کې دلته جنگ او جګړه او دلته په دې وطن کې او په افغانستان کې ځکه د خلکو د فکري ذهن لږ زره کاته ده او نشي کولای چې موږ سره ښه رویه وکړي او دومره فیات نلری اوی او زکا موږ په بادو بادو نمونه یادای لکه وړون و یا نور صلاحات موږ دا ویل کیږي او د دې موږ راضی نه یو.
ما خودم هم چنان خوشم که مثل سایر افراد جامعه باید یک وظیفه داشته باشم و به اولاد وطن خدمت کنم.
د میزان سلور ویشتمه د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره سمه ده، خو ډېری نابینایان له دغه ورځې خبر نه دي. د هیواد ځینې نابینایان له ستونزو شکایت کوي.
اسم ما محمد یونس، نابینا در اجتماع مشکلات.
محمد یونس یم. نابینایان په ټولنه کې ډېرې ستونزې لري، له موږ سره ښه چلند نه کیږي، منفي نمونه راته ویل کیږي، منفي القاب راکول کیږي، او د زده کړو لپاره مو هم ښه زمینه نه ده برابره.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی وایي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 15,000 ته رسیږي. د سترګو ځینې متخصصین وایي نابینایان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار د لوړېدو او ځینې نورو ناروغیو له امله په دغې ستونزې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د سترګو 90% ناروغیو درملنه ممکنه ده او مخنیوی کیږي. د روغتیا د نړیوالو سازمانونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د نارینه نابینایانو په نسبت نابینا ښځې ډېرې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سترګو د سار ګرځنده کمپاین د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د نابینایانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې د سترګو د څه باندې 120 ناروغانو درملنه شوې او د څه باندې 1500 کسانو د سترګو کمزوری شوی لید بیرته رغېدلی دی. په ورته وخت کې د سترګو د سار د ګرځنده کمپاین مسؤول رشید قیومی وایي د هیواد په ګڼو ولایتي روغتونونو کې د سترګو د درملنې څانګې نشته. د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه وایي دی وایي څوک چې د سترګو لوړ فشار ولري او یا سترګې درد کوي باید ډاکټر ته ورشي، او هغوی چې عمر یې زیات وي باید ویټامین ډېر وخوري چې په راتلونکي کې له نابینایۍ خلاص شي. بلخوا د نابینایانو د ټولنې مرستیال عبدالشاهین حسام وایي د حکومت لخوا باید د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي چې د نابینایانو درناوی وکړي. دی له خلکو هم غواړي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په دور بابا ولسوالۍ کې به ځینې اساسي پروژې عملي کیږي. محمد ګلاب منګل له ځینو چارواکو سره پرون دې ولسوالۍ ته سفر کړی و. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د شنوارو له هغو شپږو ولسوالیو څخه یوه ده چې د نورو ګاونډیو ولسوالیو پرتله پکې امنیت تامین دی، خو په تیرو کلونو کې پکې نه هم پراختیایي پروژې پیل شوي او نه هم پکې رغنیز کارونه ترسره شوي دي. خو د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل دغه ولسوالۍ ته په ورتګ سره د سیمې له خلکو سره ژمنې وکړې چې د روان کال په اوږدو کې به په دور بابا ولسوالۍ کې یو شمېر پراختیایي او رغنیزې پروژې پیل شي.
په دې سفر کې ما خلکو ته وعده ورکړه د دې ولسوالۍ لپاره غځېدلی سړک به لومړۍ مرحله یې د نږدې ورځو کې پیل کېږي چې هغه به 2.5 کیلومتره وي. د دې ولسوالۍ کلینیک چې تر دې مهاله پورې ډي ایچ سي کلینیک او د سردار کلینیک باندې تبدیل شو، د دې وروسته به لس بسترونه لري.
دی وایي چې د دور بابا ولسوالۍ د خلکو ټول بنیادي ضرورتونه به پوره کوي او دغلته به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې هم یو شمېر پروژې پیل کړي.
دلته اکثره خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري. سږ کال کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت لخوا شپږ شبکو کار پیل شوی دی چې په هغه باندې 1.5 میلیون افغانۍ به په دې شبکو باندې لګښت راځي او باغونه به جوړیږي، همدارنګه اصلشمي تخمونه او کیمیاوي سرې، د چرګانو فارمونه، حیواني کلینیک کار پیل شوی دی، هغه به انشاءالله تکمیلیږي.
خو د دور بابا ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک رناګل وایي چارواکو ورسره تل وادی کړي خو یوه یې هم پوره کړي نه ده.
دغه وادی دروغ شي، همداسې ډېر والیانو کړي دي. الله دې وکړه چې دغه نورو پرشانې وعده نه وي او دغه سرکونه مونږ جوړ شي، دغه مکتبونه مونږ جوړ شي، دا د جامع جوماتونه مونږ جوړ شي، دغه پروژې راشي چې د څښاکي اوبه پیدا شي، سنادي دیوالونه وشي.
د یادولو ده چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو څخه دور بابا یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې خلکو خپل امنیت په خپله تامین کړی، کمیټې جوړې کړي او له هر هغه کس نه دغې ولسوالۍ ته په ورتک پوښتنه کیږي چې له بلې سیمې څخه ورغلی وي.
د پوست نړیواله ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ولمانځل سوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وویل په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوست یو شمېر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال سوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي، هم دولت ورڅخه عواید راټولوي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له 2000 میلادي کال را وروسته د پوست سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیواله ورځې په نمانځ غونډه کې وویل، هسي تیزی شوی چې د حکومت د جوړو شو پلانونو لمخې د هیواد پوسټي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اوایل شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اوایل هم ورسره جمع کړو غم زیاتېږي. ان شاء الله کوشش کوو چې نورم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خې کو، او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکړي، بیا هغه وګوري چې چیرته رسیدلی دی، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي. خاصه توجه مو ورته کړې ده.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کال مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره پرمختګ وکړ. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو وویل، افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان وایي، سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، ناامني او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ماتیوله خروټي ازادي راډیو ته وویل،
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري، حتی په نړیواله سویه بیا ورځ په نامه د روزو بین المللي پوسټ هغه تجویل کېږي. نو بلان داسې ویلی سو چې د جامې یګانه ضرورت د نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوست د دولتي شرکت تر څنګ یو شمېر خصوصي پوستي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالر پانګونه کړې، په هیواد کې دننه او بهر پوستي خدمتونه رسوي او ویل کېږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس محمد تکل د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د لویدیز معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پرون په خپلو غاڼو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې له منګولو د ژغورل شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د تازه څرګندونو په اړه مطالب خپره کړي دي. کیتلین کولمن، میړه یې جوشوا بویل او ماشومان یې چې درې واړه د طالبانو په اثرات کې زیږېدلي وو، تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د هغو عملیاتو په پای کې وژغورل شول چې د پاکستان پوځ وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې ترسره کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوښتنه کړې چې کیتلین کولمن او جوشوا بویل په رښتیا په افغانستان کې څه کول. ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، له برمته کېدو وروسته د دواړو د کورنیو غړو په تیرو څو کلونو کې یوازې یوه خبره کوله چې کیتلین او جوشوا د سفر او توریزم شوقیان و او غوښتلې د وروسته پاتې سیمو کلتورونه وویني. د کیتلین مور په 2014 کال کې وروسته له دې چې لور او زوم یې ورک شول په یوه مرکه کې وویل، دوی د نورو سیلانیانو په څیر په هوټلونو کې نه اوسیږي، بلکې ساده او بې تکلفه خلک او د معنویت پلویان دي. خو کیتلین او جوشوا له خلاصون وروسته خبریالانو ته وویل دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې حکومت او انجیوګانې هلته فعالیت نه کوي. بویل یو بل ځای بیا ځان زیارت کوونکی معرفي کړ. واشنگټن پوسټ لیکي، معلومه نه ده چې کولمن او بویل په افغانستان کې کومې او څه ډول مرستې کولې او هغه مهال چې تښتول کېدل څه یې کول. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هغه ویډیو خپره کړې چې جوشوا بویل خبرې پکې کړې دي. په ویډیو کې بویل وایي ځینې مسلمانان ښه دي او ځینې بد، خو د تښتونکو په اړه دی وایي چې هغو نه ښه مسلمانان دي نه بد، بلکې بیخي بې دینه کافران دي. ګارډین د بویل نورې څرګندونې هم خپرې کړي. دی وایي د حقاني شبکې وسلوالو د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ او د دوی نوې زیږېدلې لور یې هم ورته ووژله. وسلوالو طالبانو پر کیتلین کولمن د جنسي تیری او د هغې د یوې ماشومې د وژلو خبره رد کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو بیان کې وویل چې دا ادعاوې د لویدیځو هیوادونو په لمسون په طالبانو پسې کېږي. مجاهد وایي چې دوی دا ښځه او د هغې خاوند د خوندیتوب لپاره تل یو ځای ساتل او ماشوم یې وژل شوی نه، بلکې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ګارډین هم په خپل راپور کې لیکي، په دې اړه چې کیتلین او جوشوا د څه لپاره افغانستان ته تللي وو او څنګه راخوشې شول یو لړ پوښتنې او ابهامونه شته. ورسپانه هغه پښتنه یادوي چې د کیټلن پلار مطرح کړي. جیم کولمن ویلي، زه دې ته حیران یم چې بویل ولې خپله امیدواره میرمن افغانستان ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای دی بووله. ګارډین د ښاغلي بویل دا پریکړه هم د حیرانتیا وړ بللې ده چې د دوی د ژغورنې لپاره له عملیاتو وروسته یې د امریکا د پوځ په الوتکه کې له تلو ډډه وکړه.
او اوسم یو بهرنی مسئله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ اختلافونو یو وار بیا د ټولو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی ټیلر سن پرون له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې هر ورځ له ولسمشر سره مخامخ او واضح خبرې کوي او د یبل خبرې اوري. ریکس ټیلر سن په دې مرکه کې دا پوښتنه څو وارې بې ځوابه پرېښوده چې په رپورټونو کې راغلی وه چې آیا د ولسمشر یو ناپوه کس بللی و که نه. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو لوړپوړو مقاماتو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ اختلافونه داسې وخت ډیر شوي چې دا هیواد د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ایران د اټومي تړون په څیر له څو نړیوالو کړکیچونو سره مخ دی. د رپورټونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جولای میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره په یو لانجمنه ناسته کې هغه ناپوه بللی و. په دې غونډه کې د ټرمپ د ملي امنیت ټیم په نړیوالو چارو کې د امریکا په بیداره حضور ټینګار درلود. د دې اختلافونو سره دا ویره هم شته چې د امریکا له ملګرو سره دا اندېښنه پیدا شي چې ښاغلی ټیلرسن له خپل رسمي موقف خبرې کوي که څنګه. ریکس ټیلرسن بیا پرون د سی این این له سټیټ آف د یونین پروګرام سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر ټرمپ سره نږدې کاري اړیکې لري.
I call the president Mr. President.
زه جمهور رئیس ته ښاغلی جمهور رئیس غږ کوم. مونږ ډیر سره سپین غږیږو، واضح اړیکې لرو، هر ورځ سره ګورو، زموږ نظریات سره واضحاً تبادله کیږي. ورځې په پای کې د پریکړې کوي او زه یې د بریالي عملي کولو لپاره ګام اخلم. ټیلرسن هغه پوښتنه چې آیا د ولسمشر ناپوه بللی که څنګه څو واره بې ځوابه پرېښوده او د بحث مختوړونکو ته یې وویل چې دی په دې ډول پوښتنو وخت نه ضایع کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل ولسمشر ټرمپ یو غیر متعارفه کابینه جوړه کړې، په خپل یو غیر متعارف ولسمشر دی او زه هم د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره د دود خلاف انتخاب یم. د دې خبر تر خپرېدو وروسته چې ګواکې ټیلرسن ولسمشر ټرمپ یو نادان شخص بللی، د همدې میاشتې په پیل کې ریکس ټیلرسن خبریالان ورغوښتي وو او هغوی ته یې له ټرمپ سره د خپلې ژمنې په اړه ټینګار وکړ، خو له دې انکار ونه کړ چې هغه ته یې ناپوه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا وروسته وویل چې ټیلرسن داسې نه دی ویلي. خو د همدې رپورټونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې چمتو دی له ټیلرسن سره د پوهې د کچې د معلومولو یا آی کیو ازموینه ورکړي.
دوو څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. نور له عصمت څاروان اوري.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې هومره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند هومره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
د آزادۍ پر چپو
د
ګران یم د کندهار زړې ولسوالۍ د سنځري د کلي سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره دا خواهش دي چې پار بچیانو کې دا کشران الکوانی که په نورو پولیس کې دوی دې ژر تر ژره راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه اخته کېږي. نو دوی دې درس ووایي، تعلیم دې وکړي، د مور پلار خدمت وکړي.
افغانستان مشکل افغانستان کی خراب او بد رواج رفی او داغا مشکل ورکی افغانان بہرانی سفر یا پارا جان مرک سر مخامخی هیله ده چې مقامات د افغانستان د جمهور او د نور لوړ مقامات په دې کې جدي کار وکړي او د افغانانو لپاره غوښ سهولت دا چې دا بد لامل ورکی او افغانان نور وساتي د نور ملکونو څخه راوګرځي.
ناجم احمد ابراهیم له کوڅه غزخه کم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړیږي، دا کارتونه نه جوړیږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې 3000 روپۍ غواړي، او د 1000 روپو څخه 300 ته راغله. نو خلق ناس یې نه وار رسېږي، نه نوبت رسېږي، 300 پر نفر باندې غواړي. پرون نه زموږ په کلي کې کلیوالو 80 نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده 300 روپۍ څخه غواړي. نو څوک به 300 لري، څوک نه لري، په کور کې شل نفره یې 300 دا د 100 روپۍ چې د ټول خلق ناس نه جوړولی سای نه جوړېږي، هغه خلک یې جوړولی سای چې هغه روپۍ لري. نو د ازادۍ له راډیو څخه مې دا خواهش ده چې د غزمور پیغام د غزمور ډاکټر نه دغه پورې یونیشیار پورې ورسي، که تاسو ته شک تلویری تاسو راسئ په نادرا کې ودرېږي، له نادرا څخه تاسو په خپله تاسو معلومات پوسي، شاید دا څه رقم پروژه شروع ده، خاص پیسې دې برشی نشته، نه موږ جوړولی شي، نه جوړو پر دا رقم باندې. وسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لندیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو بار وړونکی موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وه کشف او ضبط کړل. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې 4 پولیس وژل شوي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا یو استازي ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولې چې اسناد یې نو بایومټریک شوي. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه بمی حمله وغندله. په دې حمله کې د وژل سوو شمیر 216 کسانو ته رسیدلی. د مصر چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلې دي. او د قرغزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رایې خپلې کړې.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شکرالله ستونزې راخسته ده. د وای سو میشت کیږي چې د خون کو په امتحان کې د شمولیت فورما خسته خدا امتحان زندیدل ده د وای په همدغه انتظار لنورو کارونو وتل ده د دستون زموږ په هنه وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړی ده پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی
زمانم شکر الله د ننګرهار ولایت روزات ولسوالۍ اسلامي تاسو سره اړیکه نیولې
څه ویل غواړي
د وان دا اوس د ځای سیلې لارې موږ د امتحان لپاره ستنام کړی دی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی
د څه شي لپاره
د استادۍ لپاره د خون کې وو توګه
ښه ستا تحصیل څومره دی
زه لیسانس یم پښتو ادبیاتو نه فارغ شوی نه فاریاب پوهنتون څخه
کله فارغ شوی
دیارلس سو څلور نوي کې
دغه اعلان د پوهنې ریاست کړی او وزارت معرف کړی
دا پوهنې ریاست کړی په تعداد اتنیم سو بسونه را لېږلي او په اتنیم سو بسونو له تقریبا دا لس یوولس زره کسانو ستنام کړی دا ټول همداسې تر اوسه پورې بې خبره پاتې دي نه بل کوم کار کولی شي او نه اوس د دې هم پته مه دي او لا اوسه پورې درک نه معلومېږي چې دا څه وخت به د امتحان اخیستل کېږي
ستاسو لیستونه جوړ کړل کنه فورمې چې شه درکړو
او خپل فورمې راغلی وي اما لیستونه فورمې راغلی وي پای کې زدار او دغه استاد خپل رښتې په اساس باندې خپل رښتې معلومه او تحصیل اندازې معلومه ده او ورته کې معلومه پورا شهرت یې ورکه ذکر کړه
دغه اتنیم سو بستون چې دی دا د ټول ننګرهار د پاره او
بلې د ټول ننګرهار د پاره په ننګرهار کې بیا دا پنځاوې بسونه زمونږ د روزات ولسوالۍ لپاره راغلي په پنځاوې بسونه کې بیا په سلو کې پنځه پنځوس فیصدي د وناسي د ښځو لپاره ورکړې ده دا په پنځوس فیصده دا بیا د نارینه وي یا ذکرو لپاره
څومره وخت کېږي چې تاسې دا فورمې اخیستي
موږ د سپتمبر څلورمه باندې ستنام کړی او تر اوسه پورې دا اوسه پورې لا درک نه معلومېږي
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي یاست یا ولایت ته مراجعه کړې چې سوې د امتحان ولې وځنډېدو
او د پوهنې مدیریت ته ورغلی ریاست ته یم زنګ وهلی دی او هغه ټولو موږ ته په همدې اړه باندې خپل عاجزي ښکاره کړې ده چې موږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې پته نشته دی وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی
څومره تشویش لرئ تاسې په دې حصه کې
موږ په دې اړه باندې د خپونه تړلي نو یو کار هم نشو کولی موږ نه اوس اردو لتلی شو نه بل کوم نظام بخش لتلی شو ځکه چې دا ملکي وظیفه ده همدلته کور کلي استاذي ده بل خوا هم نشو تللی چې وواړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو چې همدلته نږدې چېرته په کور کلي کې کومه وظیفه موږ ته پیدا شي نو همدغلته به نږدې ورته ثبتنام هم کړی دی همدې له امتحان ورکړو
کمبود خو شته که نه تاسې ویل چې اته سوه کسان کمبود دي
او کمبود خو ډېر زیات دی مخکې ما به خپل هم ستاسو راپور د ازادۍ راډیو نه اورېدی او په هغې ویل تقریبا زمونږ څلوېښت زره کمبود دی د استادانو په دې څلوېښت زرو کښې دا اوس ډېر ځینې پاکو زحمه باندې نیولي دي هغه هم بس پاکو زحمه استادان هم داسې دي چې هغه هم د واسطو ویا ده
اوس بل کار هېڅ نه لري مشکلات دې څومره دي
مشکلات هم ډېر زیات دي که نه اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کښې وروبروي ورسره اقتصادي مشکل هم ډېر زیات دی ځکه چې دا اوس زه په یو شخصي مکتب کښې په څلور زره افغانۍ باندې کار کوم هغې ځای له زم را ځم د اول نه ستلس سو روپۍ زما نه په دې تګ را تګ باندې نیسي او دلته بل پوله پټۍ هم نشته دی چې په پوله پټۍ باندې ځکه زمونږ داسې سیمه ده چې دلته دغه هم نشته دی اوبه هم نه لري رودات ښکلي ده اوبه نه لري پخې اوبه چې هغې اوبو په خاطر باندې یو څوک چې نه کړې یا کومه فاصله ماصله یا نور کوم فصلونه داسې ترکاري سبزیانې وکړي چې په هغې باندې چې نه د کور د حاجاتې پوره شي هغه هم نه پوره کېږي په دې باندې
ستاسې غوښتنه اوس څه ده
زما غوښتنه همدا د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ له معلومات را کړي چې دغه امتحان څه وخت دی که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي چې موږ یو بل کار شروع
ښه ستا ستونزه به ورسوو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسوو
مننه خوشحاله اوس
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند مجیب مهرداد سره شریکه کړه جناب مهرداد صاحب د ننګرهار ولایت نه یو ښوونکي تلیفون کړی چې لیسانسه دی او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړی و چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونکو ته ضرورت شته دی وایي چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده یې راسره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي لیکن دا اووه میاشتې کېږي چې موږ انتظار بسو بیا اعلان نه دی شوی دې ته ستاسې ویل څه دي
زه دوی ته داسې وایم چې موږ سږکال حتما امتحان اخلو خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي معیه ندی شوی. هر کله چه د امتحان تاریخ معلومه شو انشاءالله مونگ در رسنی سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی تا وایو او هم همدا راز دوی تا د فرمی اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهرده شب داوی چه ما فرمه هم اخیستی؟
اغا کسان چه فرمه اخیستلی دی دوی نور فرمی تا ضرورت نلری، دوی کولایشی چه اغی فرمی سره رازی او د امتحان کار تخلی.
دا امتحان په سو ولایتونو کې دی، په مرکز کې دی او کنه سراسري؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کیږي او ان شاء الله چې په ټول ولایتونو امتحان د امتحان د تاریخ اعلانو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دی ته دا دی چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتماً سکل امتحان اخلو. دوی انتظار و باسته مونشته چه ده امتحان تاریخ دوی تا وای.
مرمانی تشکر سن.
من نه.
ده انصاف پلتاکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چه ده ننگرهار ولایت ده شکرالا په نامه یو کس تلیفون کرده چه غواړی خون کشی او ده دیل پاره ده پوان وزارت لیلان سرسم ده امتحان فرمه هم اخیستی. خدا اعلان دوم روز اندید چه ده او ده ده پشان نور ده طلبیه لگن و کارون استلی دی او ده پوان وزارت وای چه ده انتظار پای تا رسیدلی او ده امتحان با پروان کال که واخیستل شی. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکې میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا داونه داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپل کورنۍ څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړی دي او د هغوی په اړه مشته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی، د ګډ ناسلامه خم خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې هله وکړي. خیر خیر.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت کذاب ولسوالۍ نه عجیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې په کذاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د رادیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا اتنیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغو. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سرسای طرف هډی کیم. اوس ما ته یو چاڅنګ وولي چې ولې یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د دونو ما یاد خان د پلار یو به جو ماته و رنگ ولی د پلار نوم یې سمې ولادي کار څو خوړی چې دا شمیره ځان سره وساتې ماته دې په دې شمیره رنگ وي سپر و سپر درې نه اته و یو پنځه شپږ.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. یو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دی پاره اووه سوه اته نوي پنځه سوه درو اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درو اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. مې تاسو سره اړیکه نیولې. زما یو داکا زوی دی سجا خان نومېږي، کور یې په پساو کې دی. دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې الفې کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چا ته په دغه سجا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دې زنګ وي 0000 203. وسلام.
سنگول په نامه یو الک ورک د او د نرجان دوی د چیرې د هغه د کندهار له ولایته. ما د ټلیفون شمیره د 0000 403 205. یو شمیره ما ته تماس ونیس. وای ته امان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ته سره د من رفقا خار فاری کومه ده مر دا کا زیدی چې نوم یې وری دی. دا وخته کاله کېږي چې ورکې د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی، د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات وي او زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0000 3981156. بیا تکراروم 0000 3981156. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رحمۃ اللہ اند ناسراج نا پیغام دا دیز ما واکا ورپی ری تازہ گل پنا من می جی ارے ودا کمال ماج پتا وش میرے سر مسر اڈی کو نی سے پر وے پر ات دواش پر تری ات ات و برش میرے سے پر وے پر شپار وا ات تری ات پر. السلام علیکم، جائزت اللہ کی.
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته. جاوید جان د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو او نشرې کړو. څو څو وارې مو پیغام پرېښودو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کیږي. ستانه په درانه خېله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کړو. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما په ځلغنی د ترور ځای مده وکال کېږي. کور ته به درکه شوی دی که چا سوي دوستانو ملګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو موږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پرې باخور تانه به څو څو وارې معذرت وغواړو چې دی موږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک موږ ته په ګوتو را شي. ډېره مننه ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه مخم.
بلی السلام علیکم، دغه زموږ پیغام دی وروره د لال محمد په نامه باندې. درې کاله کېږي چې د ژوندۍ نوې څخه نادر اخیستل شوی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي یا څونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 02-02-05-00-3-5 دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کړي موږ د شیرینی ورکوو.
السلام علیکم، احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایبس اوسیدونکو څخه مې زنګ درته وایم. زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی، د درو کال راهیسې ورک دی، که چېرې زما آواز اوري دغه شمېرې ته چې زنګ ووي، او یا کنی د روم نمبر ته چې زنګ ووي 0-03-05-50-50 مننه. خدای په امان.
السلام علیکم، زه خدای داد ارمانی یم، از ما یو ورور ورک دی د اکبرجان په نامه دی، چار چاک یې په دغه عقله معلومات یې یا دی خپل زموږ ږغ اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0-01-05-43-03-5.
السلام علیکم، دا غوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زما یو وراره دی، دغه د روژې راهیسې نه ده راکړی، نو هر چا ته دغه پاک لمبر ماچې تقریبا د 15-16 کالو په شاوخوا عمر لري، نو که هر چا ته یو بل ماچتماس ونیسي هغیا دی زما ږغ اوري، زما دغه تلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي 0-01-03-01-01-01-04. شماره یو ځل بیا تکراروم 0-01-03-01-01-04. آزادی رادیو ته یو جان مننه. سلام، السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ازادۍ رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته له سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا 20 کاله لکیز لکور نظاره کترهی تم د ښځه او کوچنیانو بچیان یې ټوله پاتې دي، د ده ولایت ته سترګې وختې. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم دغه شمېرې ته زنګ ووهي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې زه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0-02-05-22-05. خپل شایسته او خپل خوږه شمېره و ټول شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا 0-02-05-22-05. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام.
بلې، زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زموږ یو دا کاغذ چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نظاره کوي، چې یې محمود او یو بل ورسره دی، لال محمد نومېږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي، نو خو ما ته په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وایي 0-03-03-03-05. یو ځل بیا شمېره 0-03-03-03-05. یوه بله شمېره 0-02-02-03-05. او د شیرینی لري 1,000 افغانۍ.
بلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان پرجند درشورگاہ سخناڑی کنول لگا. زما یو وکا چې محمد شاه نومې تقریبا د 10 کال عمر لري، د ردالي ولسوالۍ څخه ورک نه درته شوی دی. سهار رسولان وروته معلومات یې او هم درک لري، نو مهرباني له مخې دې له هغه شمېره سره اړیکه ټینګه کړئ، او دې هم د حاجي فضل خان کا کلمات کې درس ته راولي. نو دا ډېر شمېره وایم 0-05-05-50-50 او 0-08-05-03. یو ځل بیا د تلفون شمېره 0-05-05-50-50 او 0-08-05-03. مننه، خیر.
السلام علیکم، زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي، په عمر به 15-16 کاله. دا سر نیم سپین او نیم تور دی، عصبي تکلیف لري، او دا 2.5 میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی دی. او بیس په پته پونسو ما نو کار چاته دې معلومات یو پته ما ته په دغه لمبر ټلیفون وي زه به لمبر وي او ورته ووایم صفر و څلور څلور نه شپږ درې اووه صفر درې عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شینوار یم اوس اوسم په جلال آباد کښې زه ډېر غریب سړی یم بخصص مخصص یم دا خلک وي او ما سره نه شته چې بخصص مخصص ووایو خو چې هر چا وکړه خدای بیا اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخه م ښه
بلی السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما کچ د شاه محمد په نامه دی دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېرې دی په خپله غوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه ونوي لمبر یو ځل بیا وایه صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه ونوي
سلام علیکم زه زین الله اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم بعد د سلام زما دا ار دی چې زما ورور سمې ولانې مېږي د زابل ولایت خاک افغان ولسوالي سمې ولانې مېږي د ملا سعدالله خوند زوی ده یو کال کېږي چې په ایران کښې وایه اوسې شپېته څلورمه ده اسادي تکلیف ورته تېر شوی دی که د هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اویا اته سوه شپېته نوی شپږ شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اتهویشت که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي ادرې خدو شپې کېږي په ایران کښې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي اوله شمېره صفر اویا اته سوه شپېته نوی شپږ شپېته دومه شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دودیرس اتهویشت که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي انشاءالله هر څو جایزه انعام چې غواړي موږ بیا ده ته ورکړو خدای کول السلام علیکم
السلام علیکم زه جیلانی الکوزی د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څخه د سرکه تماس کښې یم ډېره بخښنه غواړم دې راډیو ته خیر زما دغه هیله ده چې موږ دغه پیغام ثبت کړي زموږ د اکا زوی د وري په نامه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د ملا قدوس اخوند زوی د عبدالصمد په تېر لمسی دي دا څو کاله کېږي چې پر اته کاله کېږي چې درک یو ورک دی چې مانا مر دی که ژوندی دي نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات شته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم پس له سلام ده یو پیغام لرم چې زموږ یو عاجز ورک شوی دی د عبدالله کا زوی دی رحمت الله نومېږي د حاجي موسی کام لسی دی هر چا ته چې معلومات چې زموږ سره دي په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه د تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه هر چا ته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومېږي اوولس کاله عمر لري که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موږ چې دې په همدغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جهان مننه
السلام علیکم زه میرزا علي معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کښې یم نه اتیا اووم کال کښې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د هسکې مینې اصلي اوسېدونکي ملی اردو ته جلب شوی و او د کندهار په جیړۍ ولسوالۍ کښې او تر اوسه یې هېڅ نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مړي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار، زما د ور کوي نوم عامر خان، مشهور په محمدشاه. پنځه کاله کېږي د کندهار ولایت د نوم عنایت سره مدرکه شوی ده. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونی. 0 8 3 6 9 3 4. دوه لاکه اقتصادي کلدارې شیرني ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونی. وسلام.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو ساسي نور پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي، خو د خپرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې خپره کړو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خپرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم.